رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده، د 1998 کال د سور د میاشتې 1 ده، چې د 2009 کال د می د میاشتې 20 کېږي. لومړی په مخړې د خبرونو لنډیسته.
نن هم د افغانستان په ولسی جرګې کې د اداري رئیس په جنجال خبرې روانې دي. د ایران جمهور رئیس نن د امریکا سره هر ډول مذاکرې رد کړي، او د یمن ایران پلوه حوثی اغیانو ویلي دي چې د سعودي په یو هوایی ډګر او نظامی مرکز د ډرون الوتکې نه بم اچولی دی.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس ټرمپ وایي ایران د نړیوالو ترګرو ډلو ملاتړ کوي.
So with Iran, we'll see what happens. But they've been very hostile. They've truly been the number one provocateur of terror.
د نیوی ولسی جرګې د یو وکیل سره مرکه لرو چې د وطن د دفاع په خاطر یې دواړه پښې د لاسه ورکړي.
نه زه وسا کېږم، نه زما پښې را جوړېږي، نه زما ځواني بېرته را ګرځي سر دی، او ما خو دا ځواني په همدې وطن کې ورکړه.
او د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب په سر روان جنجال په اړه هم مرکه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زه خادم او زید سیمون آشنا تاسو ووایي.
السلام علیکم منډنوونکو. د افغانستان د ولسی جرګې وکیلان نن هم د نوي پارلمان د اداري رئیس د ټاکلو دپاره د هغه جنجال د خپل لارو چارو غږېږي چې د رایو په شمېرلو کې د دوه ډلو ترمنځ د بدګمانۍ له امله پېښ شوی دی. یو کمیسیون چې د هر ګروپ 15 کسه پکې دي، او د کمیسیون علاوه یو شمېر ګروپونو چنبې د ورځې د رایګیرۍ د تخنیکي جریان ارزیابي شروع کړې ده. خو د ولسی جرګې د غړو د وینا له قراره دغه کمیسیون تر اوسه پورې خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې. د میر رحمان رحماني پلویانو چې د شنبې په ورځې په رایګیرۍ کې 123 رای وړي دي، وایي چې د رایګیرۍ په ورځ په ولسی جرګه کې 240 غړي حاضر وو، خو د کمال اصولي پلویان وایي 240 وکیلان په ولسی جرګه کې موجود وو، او د وکیلانو د شمیر دغه بدلون د شنبې د ورځې نتیجې بدلې کړې دي.
د افغانستان د لوی څارنوال دفتر وایي د محکمینه یې د نوي پارلمان د غو دوه تنو د نیولو او عدلي او قضایي ارګان ته یې د هغو د سپارلو د اجازه غوښتې ده چې یو څه وخت مخکې د افغانستان محاکمو د جنایي قضیې له امله په بند محکوم کړي دي. د لوی څارنوالۍ نطاق جمشید رسولي د امریکا غږ ته ویلي دي چې پارلمان تر اوسه دغې ادارې ته ځواب نه دی ورکړی. ده وویل که چېرته پارلمان دغه دوه تنه تسلیم نه کړي، نو څارنوالي به یې په زور ونیسي.
د قندهار امنیتی مقامات وایي چې د قندهار د ښار په 1 حوزه کې د ایران سخت پرمختللی توغنده نیولې ده. د قندهار د امنی قومندانۍ په یو خبرپاڼه کې ویلي دي چې دغه توغنده په نوي ټکنالوژۍ سمبال ده. د قندهار د والي نطاق عزیز احمد وایي چې امنیتي ادارې په دې اړه جدي تحقیقات شروع کړي.
توغنده د ایران سخت اوغوی جوړه کړې ده. اصل مرد امنیتي ارګانونو انجینري ټیم تللی دی، هغه یې خنسا کړې ده، چا ته کوم زیان نه دی اوښتی.
ده وویل چې دغه ایراني توغنده زمونږ پولیسو نن ماسپخین د توغول کېدو نه مخکې کشف کړ. د انجینری ټیم بوخت دی چې د دې توغندې د تخریب او نورو اړخونو په هکله معلومات بشپړ کړي. د ولایت نظامی شورا په دې جدي سپارښتنه کړې ده چې تر څو یې په دې هکله بشپړ او هر اړخیز معلومات راغونډ کړي نه وي، تر هغې به معلومات نه ورکوي، وروسته به په دې هکله اقدام وکړي. د قندهار د پولیسو مطبوعاتي دفتر د نیول شوي توغندې عکس مطبوعاتو ته استولی دی.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وی په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی لا هم روان دی، خو افغانان تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي دي. وانګ ای د تاجکستان د جمهور رئیس امام علي رحمانوف سره د لیدنې په وخت کې ویل په افغانستان کې تر کلونو جګړو وروسته سوله راتلونکې ده. نوموړي په افغانستان کې سولې ته د رسېدو دپاره د ټولو ښکېلو اړخونو ترمنځ د مخامخ او هر اړخیزو خبرو پیلېدو غوښتنه کړې ده.
د په پام کې ده چې نن د حکومت جګپوري مامورین د بندو دروازو تر شا په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي استحکاماتو په حق له د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي. د ایرانی او امریکایي چارواکو ترمنځ لفظي شخړې په زیاتېدو دي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کانګرس ته د معلوماتو ورکولو د اداري چارواکو څخه یو دی. هغه به نن د کانګرس غړو ته داسې معلومات وړاندې کړي چې د تیلو د څلورو ټانکرونو د سبوتاژ او په سعودي کې د تیلو په دوه سټیشنونو باندې د تیرې هفتې په بریدونو کې د ایران لاس لرل څرګندوي. له دې نه مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل چې ایران له خصومته ډک چلند کوي.
So with Iran we'll see what happens.
لایران سره به موږ وګورو چې څه پیږي. خو حقوقي له خصومت ډاک چلند کوي. دوی په واقعیت کې په دې هواد کې د ټوریزم لومړی نمبر تحریکون کې دي. ځکه موږ هڅه کوو چې د ډیرو خلکو سره مرسته وکړو او زه هیڅ په دې کې کوم ستونزه نه وینم.
له دې نه مخکې د ایران د بارنۍ چارو وزیر محمد جواد ظریف د ټرمپ د هغه ټویټ په جواب کې چې ویلی وو ایران د هیڅ کله بیا امریکا ته ګواښ نه کوي، ویلی دی چې هیڅ کله امریکایانو ته تهدید مکوي، هیڅ کله ایرانیانو ته تهدید مکوي، د درناوي هڅه وکړي، ځکه درناوی همیش نتیجه ورکوي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د امریکا سره هر ډول خبرې رد کړي او حکومت یې د چارو د چلولو لپاره چې اقتصادي بندیزونو سخت ځپلی دی نور واک ورکو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو کال مخکې امریکا د هغه تړون نه وویسته چې په 2015 کال کې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ امضا شوې وه چې ایران به خپل اتومي فعالیتونه یعنې د یورانیم غني کول چې د اتومي بم د جوړولو د ظرفیت لپاره یو ګام دی بندي او په بدل کې به اقتصادي بندیزونه لري کیږي. ټرمپ تیر کال په ایران باندې ټول بندیزونه نافذ کړل او په دې میاشت کې یې زیات کړل. ټولو هیوادونو ته یې وویل چې د ایران نه تیل نه واردوي او که یې وارد کړل نو په دوی به بندیزونه پرې ولګول شي.
د روسیې یو لوړ رتبه امنیتي چارواکي د افغانستان په شمال کې د داعش په فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. الکساندر بورتینکوف ادعا کړې ده چې د روسیې د امنیت د فدرال ادارې چې داعش د افغانستان په شمال کې شاوخوا 15,000 جګړه ماران ځای په ځای کړي. ښاغلي بورتینوف دا خبره د سې شنبې په ورځ په تاجکستان کې کړې ده. د روسیې د تاس خبری آژانس د ښاغلي بورتینکوف له خولې لیکلي دي چې د داعش د خراسان څانګې د غوسیمو ته شاوخوا 15,000 جنګیالي استولې دي. په دغو جنګیالیو کې ډېر په سوریه کې د داعش په جبهو کې جنګېدلې دي. نوموړي ویلي دي دا جنګیالي د نشه یي موادو او د انسانانو په ناقانونه قاچاق کې هم دخیل دي. امریکا غږ د افغانستان د کورنیو چارو او د دفاع وزارتونو سره ارتباطونه وو خو په دې حقله سویلونه هغوی ډډه کړې ده.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ پخوانی سلاکار ډن مګین ته ویلي دي چې د روسیې د تحقیقاتو په اړه د شهادت لپاره کانګرس ته ورنشي. په عین وخت کې د امریکا د عدلي وزارت وایي ستر سلاکاران د قانون د مخې نه مجبور نه دي چې کانګرس کې شهادت ورکړي یا وضاحت ورکړي. نور حال به د شافیه سردار نه واوري.
د امریکا د عدلی وزارت د دوشنبه په ورځ وویل د قانون لمخې کانګرس ونسوي کړای د جمهور رئیس ستر سلاکاران د خپل رسمي وظایف په اړه استجوابیه غونډه ته مجبور کړي. د مګین لخوا د شهادت ردولو د امریکا د دولت د اجرایه او قضایه قوې ترمن جنجال ډیر کړی دی او مسأله ممکن محکمې ته ورسیږي. لدی چې مګین د مولر په تحقیقاتو کې رول لوبولی نو دیموکراتان د هغه شهادت ته علاقمند دي او غواړي چې پوسی آیا جمهور رئیس د قانون د پلي کېدو مخه نیولې کنه. د مولر په رپورت کې مګین ته 150 ځله اشاره شوې ده. یو مهم مورد دا دی چې ټرمپ په 2018 کال کې له میګین څخه غوښتي وه چې مولر له دندې استخراج کړي او میګین دا غوښتنه رد کړې وه. ټرمپ دا ردوي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل یو کلک انتخاباتي رقیب جو بایدن په هکله ورو ورو خپلې اندېښنې په زغرده بیانوي.
د مطبوعاتو د څار نړیواله اداروي دوه عرب خبریالان څو میاشتې په سعودي عربستان کې په توقیف کې ساتل شوي دي. د بې سرحده خبریالانو ادارې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې یو خبریال مروان المورسی د یمن دی چې د 2013 کال په جون کې لادرکه شو او بل عبدالرحمن فرهانی د اردن دی چې د الجزیرې ټلویزیون ته یې کار کوه او تیر کال فبروري میاشت کې ورک شوي و.
د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی دی که په چارو کې خن لري نشي نو په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خوړو ویش ځنډوي.
د حوثیانو د المسیر په نوم باندې خبری چینل نن سهار ویلې دوی د نجران خار په وایډګر د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی دی.
د سودان په مرکز خرطوم کې اعتراضونه دوام لري او په عین وخت کې پوځي جنرالان او د معترضینو مشران نه دي توانېدلي چې په یوې پریکړې موافقه وکړي. پوځیان او معترضین ملکی حکومت ته د اقتدار د لیږدولو وروسته د پوځیانو د رول په هکله واحد نظر نه لري.
هغه سړی چې په نوي زیلان کې د وسلوار برید له امله په قتل تورن شوی اوس د تروریستي حملې په تور هم ګرم بلل شوی دی.
د پولند د انرژي وزارت نن د سې شنبې په ورځ وویل چې د انرژي وزیر کریستیناف چزوسکی د روسیې نه غوښتي دي چې هر څومره زر چې کېدی شي د تیلو د تصفیې سامان آلات ورته ولیږي.
او ګوګل وی دوی پر چینایي شرکت هوای باندې د حکومتي بندیزونو د اعلان نه وروسته د خپل کاروبار ارزیابي پیل کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ د راپورته. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب وایي د امریکا متحده ایالاتو سره د افغانستان د همکارۍ اساس ویني زیار او په قربانیو باندې بنسوی دی. د زلمی خلیلزاد په هکله د ښاغلي محیب د جنجالي څرګندونو وروسته دا د امریکا سره د افغانستان اړیکو په اړه د هغه لومړۍ څرګندونې دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب د سه شنبې په ورځ د افغانستان په امریکي پانتون کې د دغه پانتون د محصلانو د فراغت یوې غونډې ته په وینا کې وویل امریکا او نورو نړیوالو ملاتړو سره د افغانستان همکارۍ اساس په وینه زیار او قربانۍ ایښودل شوی دی. حمدالله محیب وویل د انکشاف او بیارغونې د بهیر په جریان کې موږ د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو له همکارۍ مننه
کوو.
له امریکا متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو متحدینو سره زموږ همکاري د وینې زیار او قربانیو په اساس جوړه شوې ده. دغه ګډې همکاري د افغانستان امریکایي پانتون په ګډون زیاتو سانتیاو او امکاناتو ته زمینه برابره کړې ده.
AUF to Afghanistan.
د ملي امنیت سلاکار امریکا ته د خپل وروستي سفر پر مهال په واشنگټن کې وی غونډه په وینا کې د سولې په بهیر کې افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په رول باندې کلک انتقادونه کړي وو او دغه رول د هند په نیمه وچه کې د برتانیا د سیاسي استازي چې په وایسرای شهرت درلود مقایسه کړی وو چې د امریکا د حکومت د تند غبرګون سبب شوی وو او امریکایي چارواکو هغه سره خپل لید کاته بند کړي وو. د امریکایي پانتون په نننۍ غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم ګډون کړیو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په خپل وینا کې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوه برمته شو استادانو یادونه هم وکړه. ویل چې افغان حکومت په مسؤل ډول خپل کورونو ته د هغوی د ستنولو په برخه کې په خپله ژمنه ولاړ دی.
زه د دې فرصت څخه په استفادې غواړم د امریکایي پانتون هغو استادانو او محصلینو روح ته دعا وکړم چې په 2016 کال کې په یو تروریستي برید کې ژوند له لاسه ورکړ. زموږ ډیر یادیږي او موږ د هغوی دومره زیات پوره وړي یو چې هیڅ کله به یې ادا نه کړی شو. همداشان ښاغلی ټیموتی جان ویکس او ښاغلی کیون کینګ چې لا هم د طالبانو په بند کې دي هم زموږ په زړونو کې دي.
وسلوالو طالبانو 2016 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوه استادان امریکایي کیون کینګ او استرالیایي ټیموټی جان ویکس په کابل کې دغه پانتون سره نږدې تختولي وو. افغان حکومت امنیتي ادارې وی دا دواړه استادان د حقاني شبکې لخوا تختول شوي دي. طالبانو وړم کال رسنیو ته په یوه استولي اعلامیه کې ویلي وو چې د افغانستان د امریکایي پانتون د دوه استادانو له ډلې یو امریکایي استاد کیون کینګ د زړه د ناروغۍ سربیره د بډوډو په ناروغۍ هم اخته شوی دی. خو طالبان دغه اعلامیې وروسته بیا د دغه استادانو د برخلیک په اړه رسنیو سره نور معلومات نه دي شریک کړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د امریکا په حکله د ښاغلي محیب نننۍ څرګندونې د هغه د تیرو څرګندونو سره بدلې ویني. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودي صافیه وایي افغان حکومت غواړي چې امریکا سره د ښاغلي محیب له څرګندونو وروسته زیانمنه شوې اړیکې بیرته ورغوي.
بې امریکایانو نه د افغانستان موضوع نشي حلېدلی. په دې باندې پخوا هم پوهېده. نو ده باید هغه اظهارات د خلیزاد مورد کې په هغه شادومات دي چې ده وکړل باید نه وای کړي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون په 2016 کال کې په کابل کې په فعالیت پیل کړی دی. نن د دغه پوهنتون څخه 114 تنه محصلین فارغ شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د وکیلانو ترمنځ اختلافات دوام لري. په دې اړه یو مفصل بحث لرو، خو اوس مو د هلمند ولایت له هغه وکیل سره آشنا کوو چې د ماین د چاودنې له امله یې دوې پښې پرې سوي دي. غلام علي افغان په پوځ کې د خدمت له امله جرګې ته راغلی. نور تفصیل د خبریال رحیم ګل څاروان په دې راپور کې واوري.
زما نوم حاجي غلام ولی افغان دی، د هلمند د خلکو استاد یم. په ولسي جرګه کې د نظامي سپوپو په لیکو کې مې خپلې دواړې پښې د لاسه ورکړې دي او دواړې پښې مې پرې سوي دي. بیا هم تر هغه وروسته د هلمند غیرتمنو باشحمته ولسونو پر موږ باندې اعتماد کړی دی. همدامدې د ولسونو تر کوره یعنی د ملي شورا استازي په صفت یې زه راویستلی یم چې هم اوس پیلن په پارلمان کې دندې اجرا کوم.
غلام ولی افغان دوه کاله وړاندې په هلمند کې د پلی عملیاتو په مهال د طالبانو په یو ځای په ځای شوي ماین برابر شوی او د ماین چاودنې په مهال یې دواړه پښې په ورنونو کې له لاسه ورکړي. اوس چې د ولسي جرګې غړی دی وایي هغه طالب چې د ته ماین ایښی و که په لاس ورشي څه به ورته ونه وایي.
همدا اوس پر هغه طالب چې ماته ماین ایښی دی که ما همدغه اوس ته ووسې او پر دې خپل جرم باندې اعتراف ووایم کې او زما سره ټول امکانات د دې وي چې زه ستا څخه خپل غچ و بدله واخلم. هم د دې په خاطر زه ستا سره دومره د غچ و بدلې په خاطر د دا یوې ګوتې که در تاوان مې هم نه در باندې زړه کېږي، ځکه کم درد چې ما لیدلی دی کم درد چې پر ما باندې تیریږي هغه خدای نه کرده ستا د مرګ په مقابل کې هم ماته شی نه رسیږي. نه زه وسا کېږم، نه زما پښې را جوړېږي، نه زما ځواني بېرته را ګرځي سر دی او ما خو دا ځواني په همدې وطن کې ورکړه.
غلام ولی افغان 15 کاله په پولیسو کې کار کړی. تر ولسی جرګې وړاندې دنده یې د سرحدي ځواکونو د کنډک قومندانی وه. پښې یې هم غوڅې وې خو دنده یې د قومندان په توګه مخته وړه. هغه د طالبانو په وړاندې زیات جنګېدلی.
د هلمند ولایت په مختلفو کتاتو کې مې د قومندان په صفت دنده اجرا کړل. چې هلته زه د قومندان په صفت په مختلفو ولسوالیو کې پارسه یولسم نمبر شاره او همداسې نوزاد ولسوالي و ګرشک ولسوالي سنګین ولسوالي او مساکله او مختلفو مسایلو کې مو دنده اجرا کړله. چې همدې دې وخت کې چې د پولیسو په صفوپو کې وم تقریبا درې ځلې زخمي شولم.
غلام ولی افغان له هلمند لوړه رایه یعنی 3301 رایه اخیستی. له دغه ولایت دوهم کاندیدو چې ولسی جرګې ته بریالی شوی دی وایي خلکو په دې خاطر چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېدلی رایه ورکړي.
اکثره رایه د هلمند معلولینو راته راکړله، د هلمند نظامیانو رایه راته راکړله او د هلمند عامو ولسونو رایه راته راکړله. زما رایه زه تاسو ته دا یو شی په باور او اطمینان سره وایم چې ما یوه روپۍ نه پر تذکره نه پر رایه نه د انتخاباتو کمیسون ته نه د شکایاتو کمیسون ته.
غلام ولی افغان 3 کلن دی، د 5 بچو پلار. وای ټوله کورنۍ یې په نظامي لیکو کې په هلمند کې په تندو بوخته ده. د ولسي جرګې دا په دواړو پښو معلول وکیل چې یو وخت د جګړې اړخ وایي دا بې پایه جګړه دی ودرېږي او د سولې روانې هڅې دي نتیجې ته ورسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو اوریدونکو، په پام کې ده چې نن د حکومت جکپوړي مامورین د بندو دروازو تر شا په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي استحکاماتو په اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي. د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ لفظي شخړې په زیاتېدو دي. له رڼا نورستاني څخه به نور معلومات واخلو.
ټاکل شوې ده چې نن د ټرمپ د ادارې جکپوړي مامورین د امریکا کانګرس ته د ایران له خوا د ورپېښو خطرونو په باب معلومات وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کانګرس ته به داسې معلومات وړاندې کوي چې د تیلو د 4 ټانکرو د سپوتاژ او په سعودي کې د تیلو پر 2 سټیشنونو باندې د تیرې اونۍ په بریدونو کې د ایران لاس لرل څرګندوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ وویل چې ایران له خصومته ډک چلند کوي.
So with Iran we'll see what happens.
لایران سره به مونږ وګورو چې څه پیږي. خو هغوی له خصومت ډاک چلند کوي. دوی په واقعیت کې په دې هواد کې د ټروریزم لومړی نمبر تحریکون کې دي، ځکه مونږ هڅه کوو چې د ډیرو خلکو سره مرسته وکړو او زه هیڅ په دې کې کوم ستونزه نه وینم. مونږ داسې نښې او شواهد نه لرو چې څه پېښ شوي او یا به پېښ شي، خو که داسې کوم کار ترسره شي نو په شدت او پوره ځواک سره به مقابله وکړو، ځکه بله چاره نه لرو.
د ټرمپ د څرګندونو وروسته د ایران د اټومي انرژي سازمان ویان بهروز کمال لوندی د یوې خبري غونډې په ترڅ کې اعلان وکړ چې ایران د یورانیمو تولید 4 برابره کړی دی.
ظرفیت تولید محصول غنیسازی کشور
د هیواد یورانیوم د غنی کولو د تولیدی محصول ظرفیت پرته له کوم نوی تخنیک یا سنترفیوژ نه نږدې څلور برابر زیات شوی دی او د دې ډیزاین معلومات د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته سپارل شوی دی.
لدې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ترامپ د هغه ټویټ په ځواب کې چې ویلی و ایران دې هیڅکله بیا امریکا ته ګواښ نه کوي، په خپل ټویټر پانه کې ویلي چې هیڅکله ایرانیانو ته تهدید مه کوئ، د درناوي څخه کار واخلئ ځکه نتیجه ورکوي.
ایرانیان له پیړیو راهیسې د یرغلګرو پر وړاندې ولاړ دي. اقتصادي ټروریزم او د ټول وژنې پیغورونه به ایران ته د پای ټکی نه ږدي. هیڅکله ایرانیانو ته تهدید مه کوئ، د درناوي هڅه وکړئ ځکه نتیجه ورکوي.
په همدې وخت کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هان د دوشنبې په ورځ په ژنیو کې خبریالانو ته وویل ایران د امریکا په اراده شک نه کوي.
زه ایرانیانو ته وایم چې په دې وضعیت کې د امریکا اراده له پامه مه غورځوئ. دوی کړکیچ نه غواړي او نه هم له ایران سره جګړه غواړي، خو که پر امریکایي ګټو حمله وشوه دوی به ورته ځواب ووایي او دا هغه څه دي چې ایران باید ورباندې فکر وکړي او ډیر احتیاط وکړي.
ایرانی مشران وایي چې دوی جګړه نه غواړي، خو تر اوسه د امریکایي چارواکو سره د خبرو اترو لیوالتیا یې نه ده ښودلې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، تاسې مخکې په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د ولسي جرګې وکیلان نن هم د نوي پارلمان د ادارې رئیس د ټاکلو لپاره د هغه جنجال د حل په لارو چارو ژغیږي چې د رایو په شمیرولو کې د دوو ډلو ترمنځ د بدګمانۍ له امله پیښ شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس په سر د روان جنجال په اړه مو په ولسي جرګه کې د کونړ د استازي جاوید صافي سره زموږ همکاري نوشابه آشنا مرکه کړې.
ټول ته معلومه ده ویش کسیزه کمیټه جوړه شوې وه چې دا کمیټه نن 8:30 بجې خپل کار پیل کړ او اخر دې نتیجې ته ورسېدلو چې موږ په درې مواردو باندې خبرې وکړو، چې هغه یوه باطله رایه ده چې جنجالي رایه ده، دویم په نصاب باندې زموږ جنجال و، او دغسې ځینې نور مسایلو چې په هغې باندې باید موږ سره خبرې کړې وې.
تاسو خپل هم په دې حیات کې حضور لرئ صافی صاحب، تر اوسه پورې داسې دلایل پیدا شوي دي چې د مخکنیو ټاکنو نتیجه قانوني باطله او یا هم ګټونکي اعلان کړي؟
دلته ډېر موارد دي چې هغه د دې ټولې پروسې د بوتلان سبب کیږي. هغه خو اول دا و چې زمونږ په دغه پروسه کې دغه د نصاب په حساب باندې 240 کسان حاضر وو، 240 کسانو ته رای ورکول شوی وي، لاغوی څخه امضا اخیستل شوی وه. خو بیا خبره دا وه چې په سندخ کې په بکس کې 240 رای وي، نو منځ کې اصلا درې رای ورکې وي. یوه خو دا خبره وه. دویمه دا ده چې رای سري او مستقیمه ده. دلته دغه پروسه کې چې وه موږ ځان سره ویډیو لرو چې دغه سریم نه ده او مستقیم هم نه وه، ځکه یو بل ته رای ښکاره شوي دي، دوه کسان سره ناست دي چې رایې ورکړي. دغسې ډېر دلایل ما سره شته دی چې موږ ویلی شو دغه پروسه د سوال سره مخ ده او باید چې دغه ټوله پروسه د سره شي.
د پروسې د سره پیل کېدل په څه معنا چې راتلونکي کې به دا پروسه په څه ډول ترسره کیږي؟
خو دلته خبره او سوال دا دی که چیرته دغه پروسه همدغسې مخکې لاړه شي او دغه یوه رایه باندې خبره ده، نو په دغه یوه رایه کې اوس هم جنجال دی چې دغه زمونږ مشکل لا تر اوسه پورې په دې باندې نه دی حل شوی. دغه کمیټي داسې پرېکړه وکړه چې موږ په دې باندې رای ګیری کوو، دغه د کمیټې ځینې غړو داسې فیصله وکړه چې موږ ځان ته دا حق نه ورکوو تر څو دغه پرېکړه وکړو، ځکه چې هغه رایه باطله ده د رئیس لخوا، د منشیانو لخوا او د کاندید یو نماینده لخوا، او دغه لخوا دغه رایه چې دا باطله ګڼل شوې وه. نو څنګه اوس موږ د باطلې رایې لپاره په دغسې په خپل منځ کې رایه وکړو، یا د رد او یا د تایید؟ ځکه دغه مسله جنجالي وه، نو دغه ځای ته خبره رسېدلې ده.
خپله د کمیټې نه د څه رقم نتیجې تمه لرئ او د ولسي جرګې نه د منلو څومره تمه لرئ؟
د ولسی جرګي خو هغه مونږ ته یو تنا څه صلاحیت او واک را کړی دی. خو دا خبر هم باید زه واضح کړم چې په کمیټه کې دواړو خواو ته بدبختانه چې د یو چا طرفین دي او دغه ترافی کوي، نو زه فکر نه کوم چې ډېره ښه نتیجه به ورکړي. خو مونږ بیا هم کوشش کوو تر څو دغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. او دغه ډېر مسایل چې دي، هغه ځینې مسایل لکه دغه د رایې د بوتلان خبره ده، دغه مونږ ټول تالار ته راوباسو. که چېرته تالار په دې باندې ومنله او مونږ سره دغه خبره ومنله چې دغه رایه باطله ده، نو کېدای شي مونږ یوې نتیجې ته ورسېږو. او یا ووایي چې یاره دا باطله نه ده، نو په دغه باندې مونږ سره یو نتیجې ته رسېدای شو. خو لکه ما مخکې مې یادونه وکړه، د قانون د 14مې د 9مې مطابق درېم بنداوي چې څوک نشي کولای د جلسې د ختمېدو نه وروسته شکایت وکړي او یو رایه باطله کړي یا صحیح کړي.
صافی صاحب، د خبرو نه د سخکاری چې دننه په کمیټه کې هم یو څه مشکلات یا د نظر اختلاف موجود دی، نو داسې امکان ګوري چې جمهور رئیس د خپل صلاحیت نه کار واخلي او په دې موضوع کې مداخله وکړي؟
نو مونږ خدا توقع لرو چې هغه په خپل مداخله وکړي، خو تر اوسه پورې کوم امکان نه لیدل کیږي. ځکه تر اوسه پورې کوم مداخله و نه کړه، زموږ د جنجال دغه توم ورځ روانه ده، نو نه پوهیږو چې څنګه به وشي.
ډیره مننه صافی صاحب، کور ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د کونړ په ولایت کې یو خصوصي شرکت د جنگلونو د لرګو د پروسس د یوې داسې فابریکې جوړېدل پیل کړي چې هر ورځ به 2000 متر مکعب لرګي پروسس کړي، او همداشان به پکې 3000 کسانو ته د کار زمینه برابر سي. خو لسی خلک وایي چې دغه فابریکه به د کونړ د پاتې جنگلونو وهلو ته زمینه برابر کړي. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورت کې واوري.
د کونړ په اسدآباد کې د لرګو د پروسس تازه جوړیدونکې فابریکه یو خصوصي شرکت په شل جریبه ځمکه کې آبادی. مسولین وایي په فابریکه 15 میلیون ډالر لګي او 3000 کسانو ته پکې د کار د پیدا کېدو اټکل کیږي. په عصري ماشینونو سنبال دغه فابریکه ګټه اخستو ته نږدې شوې. د فابریکې مشر اسد الله وایي کونړ کې دومره ځنګلي وال شوي چې د دې فابریکې د راتلونکو شلو کالو لپاره بسنه کوي.
او دا پروژه من په تطالبي کې ګټه نه، او ان شاء الله حکومت ته پورا همکاري کوي سره په دې واخه کې. مس فکر وکړو چې زمونږ ضرورت تر شلو کالو پورې شاید دې نه اضافه تر لږه یا وهل شوی لږه شي دي چې په روس بوله سوالي کې پرته دي دا موجود دي. او د راوړو مثلا دا ده چې دولت په دې کې موږ سره همکار ده پر راوړلو کې.
هغه وایي د لرګیو لبور نم ودانیز لرګین توکي جوړی چې فابریکه به هره ورځ تر 2000 متر مکعب لرګي پروسس کوي. د کونړ د کرنې اداره وایي د ولایت کې 100000 متر مکعب والشوی لرګی شته، خو د فابریکې څښتنان وایي د والشوی لرګی کچه څه باندې 12 میلیونه فوټه ده. ځکه خو ډیر خلک دا غني چې نوې جوړه شوې فابریکې د ځنګل واهنې لپاره لا راوړول دي.
په کونړ کې چې د شخصي سکتور لخوا نه کومه فابریکه جوړیږي، دا موږ د ځنګل واهنې لپاره یو نوی پیل ګڼو. او زموږ نظر دا دی چې مافیایي کړی هغوی چې په ځنګلو باندې سرمایه ګزاري کړې ده، هغوی وخت په وخت باندې د کونړ لرګي لپاره دغه ډول پلان جوړوي.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واوري. د افغانستان د ولسی جرګې وکیلان نن هم د نوي پارلمان د اداري رئیس د ټاکلو لپاره د هغه جنجال د هر پلارو چارو وغږیدل چې د رایو په شمیرلو کې د دوه ډلو ترمنځ د بدګمانۍ له امله پیښ شوې ده. د افغانستان د ولسی جرګې او بخې د افغانستان د لوی سارنوالۍ دفتر ویلي دي چې د محکمې نه د نوي پارلمان د هغو دوه تنو د نیولو او د عدلي او قضایي ارګان ته د هغو د سپارلو د اجازه غوښتنه کړې ده چې د یو څه وخت رئیس د افغانستان محاکمو د جنایي قضیې له امله په بند محکوم کړی دي. د قندهار امنیتي مقامات وایي چې د قندهار د ښار په اومه حوزه کې د ایران سخت پرمختللی توغندی نیولې ده. د چین د بارنې چارو وزیر وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه او تاوتریخوالی لا هم روان دي، خو افغانان تر بل هر وخت سولې رسیدو ته نږدې شوي دي. په پام کې ده چې نن د حکومت جګپوړي مامورین د بندو دروازو تر شا په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي استحکاماتو په حق له کانګرس غړو ته معلومات ورکړي، او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني نن د امریکا سره هر ډول خبرې اترې رد کړې.
قدرمن اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونه دوام لري.
شوې ده چې نن د ټرمپ د ادارې